دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
لوستونکو سید سلیمان شاه د طالبانو انتقالی حکومت په دې ونی کې په کابل کې د لوی جرګې د جوړولو نیت لري توقع ده چې دا لوی جرګه د کابل د پولی تخنیک په پوهنتون کې جوړ شي په کابل کې زمون خبريال واچې د پوهنتون چارواکو سره لیک شم بینا د وی اف سی پورې د محصلینو په مخ د درسي خونو د تړلو اعلان وکړ که څه هم چې د لوی جرګې ایجنډا نه ده اعلان شوی په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ ده په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو نه لس میاشتې تیریږي تر اوسه لا د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري د طالبان حکومت د شنبه په ورځ د متحده ایالاتو پر حکومت غږ وکړ پکتیکا او خوست کې د زلزلې ځپلو خلکو سره د مرستو په غرض د افغانستان د بانک کنګل شوي پیسې آزاد کړي او هم دې پر هغه هیواد باندې لګول شوي نور بندیزونه لرې کړي د 15.9 درجو په قوت د زلزله چې د 13 دولسو په موده کې په افغانستان کې تر ټولو وجون کې امرګانې زلزلہ غنل کیږي تر دې دمه پکې د وژل شو کسانو شمیر 1050 خدل شوی شپږ سوه کسان ټپین شوی دي درې زره کورونا په بشپړه توګه راغوزیدل دي او په سلګونو کورونا زیانمن شوی دي اسلام آباد نه د امریکا خبريال ایاز ګل د ملګرو ملتونو د وی مطبوعاتي بیانې په حواله چې د شنبه په ورځ خبره کړې وای د متحده ایالاتو حکومت د 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې د پخواني حکومت د زوال او افغانستان نه د امریکای عسکرو دراوتو په تعقیب د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارډ ډالر سرمایه چې په امریکایي بانکونو کې ساتلې و کنګل کړه لبل خوا د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي وایندې کیرن جین پیری د شنبه په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل چې موږ د دغو پیسو د استعمالولو په اړه لګیا یو په اجره توګه کار کوو او غواړو اطمینان مو حاصل شي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته په عین وخت کې په تیرو دوه ورځو کې له قطر ایران او متحده عربي اماراتونه په الوتکو کې افغانستان ته مرستې رسول شوې دي ویل کیږي چې د قطر دولت په زلزلې کې د ځپل شوو خلکو لپاره د خوراکي موادو د پخولو په خاطر د یو سیار پخلنځي په جوړولو باندې کار کوي همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رمیز ال اکبروف او په افغانستان کې د یونیسف صحاوي امیر محمد ایوا له زلزلې ځپلو ولسوالیو نه لیدنه وکړه ال اکبروف د ټویټر په پاڼه ولیکل که څه هم چې دا وخت توجه له خلکو سره د بشري مرستو په لور ده خو په اوږده موده کې باید زموږ تمرکز د سیمې د کرهنې د سیستم او اقتصاد د رغولو په لوري متمرکزي محمد ایوا هم د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې ما په خپلو سترګو د سیمې د خلکو مایوسي بېوسي بېوزلي او کړاوونه ولیدل ملګرو ملتونو له مصیبت ځپلو خلکو سره د بشري مرستو په غرض د 10 میلیون ډالرو یعنی اعلان کړی په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی سره د ملاقات په محل له افغانستان سره د عاجلو بشري مرستو ژمنه وکړه وانګي له ملاقات نه وروسته خبري اعلان ته ویل چې ښاغلی متقی په دې مشکله شیبه کې د چین د بېغرض مرستو مننه وکړه طالب چارواکي وای چې په تیرو درې ورځو کې د سریپل په ولایت کې امنیتي ځواکونو د هزارګانو د یو سیمه ییز قماندان مولوي مهدی مجاهد د ځواکونو په خلاف عملیات سرته رسولي دي د خبري رپورټونو لمخې د ترکیې چارواکو د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت مشاور حمدالله محب چې غوښتلې د کابل د سقوط په باب په یو تلویزیونی بحث کې ګډون وکړي پرې نه خو د ترکیې ته ننوځي دا غباز د افغانستان د یوې نړیوالې تلویزیونی شبکې لخوا جوړ شوی او تقریبا 60 ملمنو طبقه بلنه ورکړ شوی چې خپل نظریات ثبت کړي د فاریاب د ولایت د پولیسو په خانه قماندان او د مارشال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ملی او لوړپوړي غړی نظام الدین قیصاری چې تیر کال د حکومت له سقوط نه وروسته خارج ته تللی و د یکشنبې په ورځ بیرته افغانستان ته اوستون شو سیګار د امریکا د ملي دفاع د استخباراتو د ادارې یا ډي آی اے د یو تازه رپورت په حواله ویل دي چې د پخوانی حکومت یو شمیر د ټیټو رتبه افراد غالبا د خپلو شخصي غرضونو په بنا د طالبانو په امنیتي ځواکونو کې شامل شوي دي. پخوانی حکومت د ملي پاوز یو شمیر غړي هم د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان له څنګه او یا د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې سره ملګري شوي دي. دا واشنگټن دی. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکران په ختیځ کې په جنگ کې پرمختګ کړی او پرون د شنبه په ورځ له یوکراني ځواکونو نه د سرویډنسک ستراتیژیکي ښار ونیو، د یکشنبه په سهار د یوکراین د پایتخت کیو دوه ناحیې په توغندو وویشتلې. عیني شاهدان وویل چې د دوو درندو چاودنو اوازونه واورېدل شو. د سرویډنس د ښار په یوې کیمیاوي فابریکې کې په سلګونو یوکرایني عسکر او ملکیان قلابندي. د سرنوشت په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیلاروسیا سپین روسیې ته په اټومي سرګلولو سنبال د توغندو د دفاعي سیستم د لګولو وړاندیز کړی. د تاس خبري اژانس د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې پوتین له خپل نږدې حلیف او ملګري جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو سره په تلیفون وغږېد. څارونکي وایي چې په سپینه روسیه کې د اسکندر ایم توغندو د دفاعي نظام لګول له دې بابته هم زیات اهمیت لري چې دغه توغندي هم بالیستیکي توغندي ورکولی شي او هم د اوږده واټن کروس توغندي. سپینه روسیه په اروپا کې د روسیې یوازینی حلیف هیواد دی. د وال سټریټ او جرسلم پوسټ ورځپاڼو پرون د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې سږ کال په مارچ کې د اسرائیلو د پوځ لوی ترستیز ډګر جنرال اویو کوهاوی د مصر د شرم الشیخ په تفریح گاه کې د سعودي عربستان په شمول د یو شمېر عربي هیوادونو د پوځونو د لوی ترستیزانو په یوه سری غونډه کې د ایران په باب مذاکرات وکړل. د متحده عربي اماراتو پوځي قوماندانانو هم ګډون کړو خو کویت او عمان پکې برخه نه واخیستې. ویل کیږي چې غونډه د متحده ایالاتو د مرکزي قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال فرانک میکنزی په ابتکار جوړه شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا او اریزونا د ایالتونو په شمول جنوبي لویدیځ ایالتونو کې د اوږدې وچکالۍ نه وروسته د ناتاره موسمي بارانونو له ورېدو وروسته سیلابونه راووتل، سړکونه او لارې اوبو لاندې کړي دي. په عین وخت کې په څو جنوبي ایالتونو کې ځنګلي اورونه لګېدلي دي. څو تازه خبرونه: د روغتیا نړیوال سازمان له زلزلې نه وروسته د افغانستان په دوو جنوبي ختیځو ولایتونو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو د خطر په اړه خبرداری ورکړی. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې ایران د یکشنبه په ورځ فضا ته یو راکټ وتوغو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د منځګړیتوب په غرض د ایراني مشرانو سره د خبرو لپاره د یکشنبه په ورځ تهران ته ورسېدو. او روسي ځواکونو د یوکران په پایتخت کیف باندې د توغندو له حملې نه وروسته د هغه جنگ ځپلې هیواد په دویم ستر ښار خارکیف باندې هم توغندي وکړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ته
طالبانو ته نږدې سرچینې وای ټاکل شوې د طالبانو حکومت در روانې چهارشنبه پورس کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو مشورتي غونډه جوړه کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای د دغه غونډې د جوړېدون د طالبانو هدف په کور دننه مشروعیت ترلاسه کول دي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د طالبانو اسلامي امارت نږدې سرچینې وایي چې د طالبانو حکومت در روانې چهارشنبه په ورځ د چنګاښ په اتمه کابل کې د دینی عالمانو د یوې سترې مشورتي غونډې د جوړولو بندوبست کړی دی. دا سرچینې وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د هرې ولسوالۍ څخه دینی عالمان او قومي مشران برخه واخلي. تر اوسه طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. د تېرې میلادي میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د شته ستونزو او سیاسي مسلو په سر د مشورو دپاره په پام کې ده چې بلکه واغونډه جوړ شي.
بلی دا سی یو پلان ستاسو د جوړه ستوندو او د ځینو سیاسي مسایلو لپاره یو شورا جوړ شي، یو مجلس جوړ شي د افغانانو ترمنځ. دا سی څنګه جوړیږي او څو وخت به جوړیږي؟ میکانیزم کار روان دی. دا میکانیزم کله نهایی سی به د جزئیات متبلاس راځي.
د کابل پولی ټکنیک پوهنتون لخوا په خبر شوی مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی ویل شوی چې د یک شنبې ورځې د یوې اونۍ لپاره د هیواد د علماو سری غونډې د جوړېدو په مناسبت چې د لوی جرګې تلال کې به جوړ شي د پوهنتون د چنګاښ تر 12 ورځې رخصت دی. د یک شنبې په ورځ د طالبان د حکومت امنیتي منصوبینو د لوی جرګې د خیمې د سیمې سره نږدې کورونه تلاشي کړي دي. ځینو سرچینو د بارستان او باغ بالا په ځینو سیمو کې د کورونو د تلاشۍ هدف د لوی جرګې په خیمه کې د دینی عالمانو غونډې لپاره د امنیت برابرول خوندلی دي. همداشان د طالبان حکومت د لوی جرګې د خیمې شاوخوا سیمو کې اضافي امنیتي ساتونکي هم زیاتیا کړي دي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې دا جوړېدونکو غونډه د لوی جرګې غونډه نه ده، بلکې د علماو یو مشورتي غونډه ده چې د طالبان حکومت غواړي په یو لړ مسلو د غونډې برخواله سره سلا مشورې وکړي. د سیاسي چارو یو کارپو قاضي محمد حسن حکروي چې د طالبانو د حکومت هدف د دې غونډې د جوړېدو څخه په کور دننه مشورت ترلاسه کول دي.
زه فکر کوم چې د کورنی مشروعیت لپاره د امارت یو هڅه او مشورتي ناسته ده. مشورې به پکې کیږي، خو هغه څه چې په ځینو رسنیو کې اوازې دي د هیواد ډېر مهم اساسي مسایل لکه د اساسي قانون او د حکومت طرز او یا په حکومت کې د نورو ونډه، داسې مهم موضوعات د دې ناستې اجنډا نه ده. د دې ناستې د ګډونوالو لپاره ځینې معیارونه ښودل شوي دي چې د هماغه معیارونو د مخه د پورته کسان راغوښتل کیږي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو شهزاده مسعود وایي کومه غونډه چې د طالبان حکومت یې جوړوي یوازې د دینی عالمانو یو مشورتي غونډه ده.
زما په اند باندې خو دا لویه جرګه نه ده، بلکې دا به د علماو کرامو یو غونډه وي. دا چې اجندا چې د کومو مسایلو باندې تصمیم نیول کیږي یا بحث پکې کیږي، دا هغه څه دي چې بیا به وروسته معلوم شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو ویس نصری وایي چې تر اوسه سرګندنه ده چې دا غونډه د کوم معیار او قانوني سند له مخې جوړي. دی وایي چې اوس مال افغانستان کې د تیر رژیم اساسي قانون لغوه شوی او نوی قانون هم نه دی ناپیز شوی.
اکثریت قاطع زن مردای طالب
خغلی نصری ویل په جرګه کې اکثریت سړي او طالبان او د طالبانو پلویان دي، هغوی چې د طالبانو سره مخالفت نه لري او کوم مخالفت هم ولري په نمایشي ډول بوي
ساختگی هست.
طالبانو په تر اوسه د جرګې د ګډونکوونکو او د جرګې د اجنډا په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب شوي مکتوب کې چې په روسي کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، په کې ویل شوي چې دی غونې ته دي داسې علما راوبلل شي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري او د جهاد څخه بلاتر کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې 13 چهارشنبه د رختر په اندازه شپږ درجه زلزلې کې تر اوسه 121 کوچنیان وژل شوي دي. د دې سره سره چې پرون سیمې ته نورې نړیوالې مرستې هم ورسېدلې، د سیمې خلک د خپلو کورونو بیا جوړولو ته اندېښمن دي. په مکړې دی رپورټ ته
کله یو خو د ویجاړو شو یو ودانیو څخه د کوچنیانو مړی راوستل دوام لري. لبلې خو عملګرو ملتونو په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیرې چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې زلزله کې د وژل شوو کوچنیانو د شمېر د لوړېدو اټکل کړي.
مونږ دا امکان چې پر روانو څو ورځو کې د وژل شویو او ټپي شویو کوچنیانو شمېر لوړ شي نه ردوو. بدبختانه تر ویجاړو شویو ودانیو لاندې د نورو خلکو د موندلو هڅې لا هم روانې دي. تر اوسه 121 کوچنیانو وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. بدبختانه مونږ به پر روانو څو ورځو کې د نورو کوچنیانو د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو شاهدان وو.
د ولایتي چارواکو د وینا له مخې د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې د تیرې چهارشنبه زلزلې کې 1500 کسان وژل شوي او 1500 کورونه ویجاړ شوي. د جمعې په ورځ دوهمې زلزلې کې 15 نور کسان هم وژل شوي.
کلای په لاس دولس کور راځي په یو ځای کې دا کې شپږ شهیدان دي او تقریبا 15 کسان زخمیان دي. څو کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما خپل بچای په کې شهید.
ملګرو ملتونو په سیمه کې روغتیايي کارکونکي ګمارلي او سیمې ته طبي وسایل هم لیږدولي.
even before the earthquake
an la zalzale ulan de pada gasima ke do bol amala ramans shwai sari nas nastai maujood wo mung pada gasima ke do kolara da maujoodiyat de imkan pada ham andekhmun yu la de amala mung adyu che bayad yaqini kulu che de zalzale pasima ke mung ajal lare chare paida kulu بدبختانه مونږ په دې هم پوهیږو چې دغلته د اوبو سیستم خراب شوی دی او د خلکو لپاره د حفظ الصحه محدود وسایل موجود دي.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي که څه هم هڅې روانې دي او مرسته کوونکې ډلې په سیمه کې دي، خو امنیتي ستونزې، د روغتیایي مرکزونو د ودانیو خرابیدل او درملو او جراحي وسایلو کمی د ټپیانو د درملنې چاره سخته کړې.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان د زلزله زپلو سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو مرستې روانې دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د زیان منوشو خلکو سره د لس میلیونو ډالرو مرسته کوي. بلې خوا له طالبانو حکومت یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتنه چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. نور حال د سمیع الله جلال زی په رپورټ کې.
سره له دې چې د افغانستان په درې جنوب ختیځ ولایتونو کې د تیرې اونۍ له زلزلې څخه کابو 15 ورځې تیرې شوې، خو د یادو سیمو اوسیدونکي اوس هم د هغې شېبې ویرونکې کیسې کوي. د پکتیکا ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې هر څه په څو ثانیو کې ګډوډ شول. رفیع الله نورزوی چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی وایي د زلزلې پر مهال د کور چتر وغورځېد او زوی یې ژوند له لاسه ورکړ. نورزوی زیاتوی زوی پرګران وو او هر شپه به د ډوډۍ له خوړلو وروسته له هغه سره ویدیده.
خامخایز بچای د خو ډېر ښه شاید خامخا د زړه ټوټکادو دا خو چې ختم شي خامخا سړی غاشي بیا په نظر په د خپل تر ډور ډېر خپاش ول کنه چې یو هیڅ شی را پات نه شول ځکه ار څه منځه ورکړو.
د زلزلې ځپلې سیمې یو بل اوسیدونکی رقیم جان له نړۍ او طالبانو څخه غواړي چې له هغوی سره د ژوند کولو د اړینو اسبابو او لوازمو مرسته وکړي.
د دولت نه موده ته قضا ده چې یوازې یوازې خیمه یا د څو ورځې لپاره خوراکونه غلې دانې زموږ کفایت نه کوي. نن سبا کې اوړی دی، شدیده ګرمي ده، لمر دی، دین ورسته دوه میاشتې بعد بیا ژمی را روان دی چې د سخت یخنۍ سره مخامخ کیږو. زموږ د بمونو د کورونو ودانیو په جوړولو کې که دوی زموږ سره ملاتړ وکړي نو ډېره مهرباني ده.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مرستې روانې دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې د مرګوني زلزلې له زیانمنو سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره لس میلیونه ډالره مرسته کوي. د خوړو نړیوال سازمان WFP، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق UNICEF او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم په خوست او پکتیکا ولایتونو کې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. د دې تر څنګ چین هم ویلي دي چې افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو پرځک بشري مرستې کوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي دي چې د مرستې به در روانې دوشنبه په ورځ په دریو دربست شوي الوتکو کې افغانستان ته واستول شي. هند د شنبه په ورځ په شپېتو موټرونو کې بار غنم له هغه هیواد څخه د افغانستان په طرف واستول.
آج اسمه 3000 ټن
نن مونږ په شپېتو لاریو کې 3000 ټنه غنم استو. مونږ 1.5 ټنه غنم استولې دي او له دې سره به مونږ افغانستان ته د 3.5 ټنه غنم لیږد تکمیل کړو.
سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نړۍ د هیوادونو او بنسټونو مرستې روانې دي، طالبانو یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي.
اسلامي امارات له نړۍ څخه غواړي چې افغانانو ته اساسي حق چې ژوند کولو حق دی ورکړي او د دې لپاره بندیزونه لري کړي. زمون کنګل شوی شتمنۍ خلاصې کړي او همدارنګه د شلو کلونو تباهۍ وروسته اوس مرسته وکړي.
سره لدی چې افغانستان سره بشری مرستې روانې دي، خو هغه مرستې چې د افغانستان د اوږدمهاله پراختیا لپاره په کار دي، د تیر کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته ځنډول شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
یوکرين د اوربای ټولنې هغه فیصله ستایلی ده چې د هغې لمخې یوکرين ته د دغه ټولنې د غړیتوب نوماندی درجه حاصلېږي. په موکړی دی رپورت ته
сегодня Украина воюет.
د یوکرين ولسمشر صدر اعظم او د پارلمان رئیس جمی پورز یو شریک ټلویزیوني پیغام کې ویل چې اوربای ټولنه کې د یوکرين ګډون اوس یو نه ګرځندونکو عمل دی.
یوکرين
اوکرين یو رښتینی متحد هیواد دی، یو قهرمان هیواد دی، او اوکرين به ګټي هم. اوکرين د اروپا نړۍ برخه ده. ژوندۍ دی وی اوکرين، ژوندۍ دی وی زمونږ تلان.
د اوربای ټولنې مشران هم ویلي چې دا یو تاریخي ورځ ده. خدای هم ویلي چې د اوکرين او مالدوا غړیتوب به دومره اسانه کار نه وي.
زپری باور یم چې هر څه به ډیر په صراحت سره وشي او هڅه به کوو چې ټول لازم اصلاحات په خپل وخت تر سره شي.
کارپوهان دغه اصلاحاتو کې دل سخت او وخت نیونکي کار بولی.
د قانون حاکمیت باید قوي شي، قضایي نظام باید پیاوړی شي، ورسره د اداري فساد ختمولو لپاره هم باید یو برنامه ولري.
سمدستی د یوکرين ټول پام د روسي د يرغل مخنیوي ته دی او د دې جګړې د نتیجې نه پس به اورپای ټولنې په فیصله کې هم تغیر راځي.
آیا اورپای ټولنه به د یوکرين غونډې او جنجالي او مشکلاتو نه ډک هیواد اجازه ورکړي چې د اورپای ټولنې په چوکاټ کې داخل شي؟
د پخوانی شوروي اتحاد د آزاد شوي نور ملکونه لکه ګرجستان او مالدوا هم د اوربای ټولنې غړیتوب غواړي او اوربای ټولنه ورنه د نورو اصلاحاتو غوښتنه کوي. شمالي مقدونیا د تیر ولس کلونو نه د اوربای ټولنې غړیتوب ته پته مده، خو بلغاریا سره جنجالي مخنی ولي. بوسنیا هرزګوینا او کوسوا هم د اوربای ټولنې غړیتوب غواړي، خو داخلي سیاسي جنجالونه یې مخنی سي.
کوم هیوادونه چې د اروپای ټولنې غړیتوب غواړي باید خپل داخلي نظام اصلاح کړي. دوی باید روسیه او چین د اغیزونو ځان آزاد کړي.
روسیه وایي چې اروپای ټولنې کې د یوکرين شمولیت ورته هیڅ ګواښ نه متوجه کوي.
څو وخت چې دویمه نړیواله جګړه پیلېده، هیټلر خپل اروپایي ملګري د یو بیرغ لاندې راټول کړي وو. اوس هم هغه کار اروپای ټولنه او ناټو هم کوي، او هدف یې د روسیې سره جګړه کول دي.
خوناټو اورپای ټولنه وای دوی د روسي سره جنگ نه غواړي او روسي په دې تورونه کړي چې په یوکرين د برید کول سره د اروپا امنیت د ګواخ سره مخ کړي دي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بي ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا په سیاتل ښار کې د برینګ په نوم یو کمپنی د یوکرين د وسلوالو قواو د ملاتړ لپاره خاص ډرون الوتکې جوړوي. لته و الوتکونه د سارلو او جګورنې په ماموریتونو کې ګټه اخیستل کیږي. په موکړی دی رپورت ته
دویشکلن بلیک ریسنیک په سیاتل کې د برینګ شرکت مشر دی. هغه د مارچ په میاشت کې پولینډ ته لاړو او هلته لس بې پیلوټه الوتکې په دې هیله وسپارلې چې دا به د روسیانو د یرغل په شا کولو کې د یوکرين سره مرسته وکړي. د یوې بې پیلوټه الوتکې بیا شاوخوا $15,000 جوړیږي.
زمونږ بے پیلوټ الوتکې اوس په اوکراین کې دي. دوی یو شمېر کارونه کوي. لومړی دا ډرونز د عمومي لټون او ژغورنې کار کوي. ودانی کې الوتنه د ژوندۍ پاتې کې دوه پلټ کې هڅه کوي او دا معلوموي چې ودانی د بریډ روس نور هم نړيږي. دا د روسیې د ځواکونو د موقعیت معلومولو لپاره هم کارول کیږي.
دوی په جی پی ایس پورې اړه نه لري او حتی کولی شي کړکې ما تکړي تر څو د ودانی ته ننوزي.
This is the glass breaker.
دا شیشه ماتوي څنګه چې دا شیشه ته جوخت شي نو شیشه مات شي او موږ ته اجازه راکړي چې ودانیو ته ننوځو.
ریسنیک چکل اول لسکلنو نو د بی پیلوټ الوتکو ډیزاین جوړ کړي وو. د هغه د پاره د اوکراین سره مرسته او د بی پیلوټ الوتکو مرسته یو ساده پریکړه ده.
I think Ukraine's defense of their land
is فکر کوم چې د اوکراین د خاورې دفاع په اخلاقی توګه سم کار دی. او زه فکر کوم چې دا زما په ژوند کې داسې و جګړه ده چې ښه او بد یې ښکارا معلوم دي. او دا معلومه و چې دا یو داسې سیمه ده چیرې چې ټکنالوژي مرسته کولی شي. نو ما ډېر احساس کولو چې هڅه وکړم او دا کار وکړم.
برینک پلان لري چې د اوکراین پوستا نور ډرونونه ورکړي او په دې اړه ریسنیک لا د مخه اوکراین د دفاع وزارت سره خبرې کوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کووډ-19 نړیوالې وبا د جدي مرحلې پای ته رسیدل د بین المللي قوي همکارۍ ته ضرورت لري. د دغه وبا د نوې بڼې او د نیمې بڼو خپرېدل یوه یادونه ده چې له موږ نه هیڅوک محفوظ نه دی تر څو چې موږ ټول ژغورل شوي نه یو. جمهور رئیس جو بایدن د کووډ-19 په دوهمې نړیوالې عالي غونډه کې د خبرو په ترڅ کې هغه برلتوبونه وستایل چې د 3 سپتمبر د میاشتې لومړۍ عالي غونډې نه راپدې خوا شو. موږ په مهمو او عاجلو چیلنجونو باندې تمرکز کړی وو او زه په نه منونکې توګه په هغه کار باندې ویاړم چې موږ په ګډه په 13 میاشتو کې سرته رسولی دی او په هغو ژمنو باندې چې موږ کړی وي چې نړیوال واکسین کوو. زمونږ لخوا امریکا څخه باندې 19 میلیارد ډالر برابر کړي دي چې په درسته نړۍ کې د هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د کووډ-19 سره مبارزه کوي. موږ د ژوند ژغورلې درمل، اکسیجن، معاینه، سامان، تدارکات برابرو او د هغو هیوادونو سره شراکت کوي چې خپل ظرفیت اصلاح کړي چې واکسینونه هم جوړ کړي. امریکا د کورنۍ او ټولنو د ژغورنې په هدف 115 بیلابیلو هیوادونو او اقتصادونو ته د څه باندې 500 میلیارد کووډ-19 واکسینونو ډوزونه رسولی دي. مګر جمهور رئیس بایدن وویل لا تر اوسه ډېر څه پاتې دي چې سرته ورسول شي. دغه وبا لا ختمه شوې نه ده. موږ د دغه وبا سره د مبارزې کولو په نوي پړاو کې یو. د چیلنجونو د تدریجي تکامل د اټکل سره مخامخ یو. موږ باید خپل کوښښونه دوه برابر کړو چې هیواد په هیواد، ټولنه په ټولنه، خلکو ته په بازوګانو کې پیشکاری وکړو. د دې ډاډ ورکړو چې موږ د هر چا هر ځای لپاره د واکسینونو او بوسترونو باوري او د پیشګوئی ورلد واکسینونو ذخیره لرو په نړیواله سطح لاسرسی پراخ شي چې معاینې او درمل وشي او موږ باید په ځان باندې د غره کېدو مخه ونیسو. جمهور رئیس بایدن وویل په ټوله نړۍ کې له دغه ناروغۍ نه په میلیونو خلک مړه شوي دي، په میلیونو ماشومان یتیمان شوي دي او لا تر اوسه هره ورځ په زرګونو کسان ورنه مري. اوس زموږ دپاره وخت دی چې موږ ټول په ګډه اقدام وکړو. موږ باید د هغو کسانو درناوی وکړو چې موږ خپله وسه کړي چې څومره ممکن وي هغومره د ډیرو مړینو مخه ونیسو. موږ لا تر موږ له لاسه ورکړل. امریکا د نړۍ پر مشرانو د مدني ټولنې پر غړو په غیر دولتي موسسو د بشري دوستۍ په طرفدارانو او خصوصي سکتور باندې غږ کوو چې نوې ژمنې وکړي او د نړۍ د واکسین کولو حل منځته راوړي. اوس ژوند وژغوري او د هر شا هر ځای لپاره د ښې خوندي روغتیا بنسټ کې خودل شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به یو